السلام علیکم، احمد شیبریم دا سجی رډو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. لمړی هم خبرونه. په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې تیر شپه سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نرخ د امرداد چک او جغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان دي. سیلابونو دغلته لسکونه جریبه کرنیزه ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي دي. د لوګر د مرکز پل عالم او محمد اغي ولسوالي شاوخوا کلیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولی دي. د لوګر ولایتي مسؤلانو ویلي سیلابونو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او فصلونه له منځه وړي، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي او خلک بې سرپناه کړي دي. د کرډوالۍ نړیوال سازمان وایي په تېره یوه اونۍ کې څه باندې 8000 افغانان له ایرانه اخراج شوي دي. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اخراجېدونکو ورځنی شمیر تیر ته په کتو 5 برابره زیاتوالی شي. بل لور ته د طالبانو د حکومت څو لوړ پوړي چارواکي نن هرات ته تللي چې هلته له ایرانه د ستنېدونکو کډوالو وضعیت ته نږدې وګوري. د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت لیکلي د پلاوي مشي د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي کوي او د سرې میاشتې ټولنې مشر او د ښار جوړونې کډوالو چارو او کرنې وزارتونو لوړ پوړي چارواکي هم ورسره دي. په شمالي وزیرستان کې یو موټر بم بریت لشتر لشه 14 پاکستانی سرتیري وژلي او 9 سرتیري او ملکیان ټپیان کړي دي. د ټپي سرتیرو شمیر 100 د ټپي شوي ملکیانو شمیر چې ماشومان هم پکې دي 19 یاد شوی دی. فرانس پرس اژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي ځانمرکي بریدګر نن د چاودېدونکو موادو ډک موټر د پوځ له کاروان سره وجنګاوه. تر اوسه پاکستاني پوځ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. سملاسي د برید مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی، خو پخوا دغه ډول بریدونه تر ډیره د تاریخي طالبان پاکستان لخوا شوي دي. په ایران کې نن د هغو لوړ پوړو پوځي قمندانانو او اټومي کارپوهانو د جنازې دولتي مراسم ترسره شول چې د اسرایل په بریدونو کې وژل شوي وو. د ایران او اسرایل په 12 ورځنۍ جګړه کې لږ تر لږه د اټومي چارو 14 پوهان او 10 لوړ پوړي پوځي چارواکي ووژل شول. دا غوی تابوتونه د زرګونو کسانو په حضور کې د تهران د آزادۍ میدان ته ولېشتول شول. د جنازې په مراسمو کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ګڼو نورو چارواکو ګډون کړی وو. د ایران د روغتیا وزارت شمیرې شي چې د اسرایل په بریدونو کې چې د جون په 14 پیل شول 1400 تنه وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د اسرایل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د سملاسي اوربند غوښتنه کړې ده. د جرمني خبري اژانس په وینا ګوتیرش جمعه ویلي چې په غزه کې بشري ناورین وحشتناکې کچې ته رسېدلی. دغه غوښتنه داسې مال کېږي چې په غزه کې د بشري مرستو د بشپړ مرکزونو د اسرایل بریدونو زور اخیستی دی. ګوتیرش ویلي د خوړو لپاره لټه باید د مرګ په سزا تمامه نه شي. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې د تیرې مې میاشتې له وروستیو راپه دې خوا لږ تر لږه 410 فلسطینیان د مرستو د ویش مرکزونو ته نږدې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرستې د اسرایل او امریکا له ملاتړه برخمن سازمان جی ایچ ایف لخوا غزې ته رسول کېږي او دغه سازمان ادعا کوي چې حماس ډله د دوی مرستې یرغمل کوي او بیا یې په خلکو ویشي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني دغه ادعا رد کړې ده.
ترشنه آسمان لاندی
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پر اغیزو بحث لرو. احمد شیبریم هر کله مو کوم. د اقلیم تغییر د افغانستان پر چاپیریال، کرنې او د خلکو پر ژوند مستقیم اثر کړی دی. لدی بدلون سره وب کمې شوي او په وخت ورشتونه لرسوي دي چې دغه دوه چارو پر زراعت منفي اثرات پرې شي او به وخت ورشتونه بیا د خلکو ژوند په مختلفو ولایتونو کې د سیلونو له امله تهدید کړی دی. د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره په کرهنې ولاړ دی د اقلیم له بدلون سره سخت زیانمن شوی دی. همدا علت دی چې مهاجرتونه زیات شوي او په کور دننه د بې ځایه شویو شمیر لوړ شوی دی. د چارو د ځینو پوهانو په باور د خلکو بې ځایه کېدل د ټولنیزو ستونزو او حتی ناامنیو سبب کېدای شي. حل لاره څه ده؟ د چاپیریال ساتنې متخصص، د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقیق او د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل ته مو په خبرونه کې بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی مدقیق صاحب، کله تاسو واورو د چاپیریال بدلون د اغیزو په باره کې که یو څه توضیح ورکړي چې یعنی چې خلک پرې باندې پوه شي چې د چاپیریال تغییر یعنی څه.
سلام وړاندې کوم تا ته، د پروګرام بلمته او ستاسو اوریدونکو ته. شبر صاحب، یو د چاپیریال بدلون ده، په چاپیریال کې تغیرات او یو په اقلیم کې بدلون ده، دا دوه مختلف موضوعات دي. په چاپیریال کې موضوعات خصوصا که چیرې موږ افغانستان ته وګورو او د مقایسه کولو پخوانیو دیرشو کالو سره یا پنځوسو کالو سره یا سلو کالو سره، موږ په ډېر وضاحت سره ډېر توپیر وینو په چاپیریال کې، که هغه په طبیعي چاپیریال کې ده یا هم په مصنوعي چاپیریال کې ده یا په خاري چاپیریال کې. ډېر زیات توپیرونه شته، خصوصا په طبیعي چاپیریال کې موږ ډېر زیات د شنو ساحو د کموالي سره مخ یو. د دې سره پخوا کې د انواعو له کمښت سره مخ یو، یعنی هغه د ژویو یا د وحشي حیواناتو مختلف انواوې چې په پخوا کلو کې به په افغانستان کې پیدا کېدل، په طبیعي چاپیریال کې اوس کم شوي دي، بعضې انواوې له منځه تللي دي په خواشینۍ سره. د دې سره پخوا کې موږ د صحرا د لمنې پراختیا شاهدان یو، ډېر زیات افغانستان د صحرایي کېدو په طرف باندې روان ده. د اوبو په سکتور کې موږ له د اوبو له کمښت سره، له وچکالیو سره مخ یو، د طبیعي ناورینونو ډېروالي سره مخ یو. ده په مجموع کې هغه طبیعي اړخ د چاپیریال ده. د دې سره پخوا کې خاري چاپیریال ته که چیرې موږ پاملرنه وکړو، په غیر پلاني شکل باندې د خارو توسعه یوه غټه ستونزه ده. سې ده په مجموع کې په افغانستان کې د چاپیریالي ستونزو هغه عمده لامل همدغه د ښاریاتو غیر پلاني پراختیا ده، سې هغه په تیرو څلوېښتو یا پنځوسو کلو کې د جګړو د شتون په وجه باندې موږ د دې شاهدان یو. اکثره خلکو د جنگ له وجې نه مهاجرتو ته مجبوره سول، یا له ملک بهر ووتل، او یا زیاتی ډیری خلک له کلیو له بانډو له کلیوالو سیمو نه ښاریاتو ته مخه وکړه. په ښارو کې ګڼه ګوڼه ډیره زیاته سوله، سې د دې په نتیجه کې موږ د کابل د هوا ککړتیا یو ښه بېلګه ګڼلی سو. د کابل په ښار کې دننه د خځلو یا د زبالو زیاتوالی د یو ستونزه بله ستونزه ده. د دې سره پخوا کې د اوبو ککړتیا ده، مختلف ستونزې دي. سې دا موږ په چاپیریال کې وینو او د دې شاهدان یو. خو د دې ټولو برسیره یوه نوې پدیده سې تقریبا نوې ورته ویلی سو، هغه په اقلیم کې بدلون ده. په افغانستان کې د اقلیم بدلون نښې نښانې اگر که څو کاله مخکې بس موږ په دې مسله باندې بحث کوو، د خلکو ته ډېر یو نامانوسه کلمه ښکارېدله، خلکو دې باندې باور نه درلود، حتی په نړیواله کچه باندې د اقلیم په بدلون باندې خلکو باور نه درلود. خو په له بدې مرغې سره دا د چا د اقلیم بدلون اوس یو نه انکار منونکی حقیقت ده، او د دې سره زموږ هیوادوال یا په مجموع کې نړۍ لاسو ګریوان ده، او دې سره مبارزه خواشینۍ سره ډیر زیات تلاش او ډیرو هڅو ته ضرورت لري، ډیرو زیاتو پیسو ته ضرورت لري چې موږ څنګه وکړی سو خپلو خلکو ته.
مننه متحق صاحب، دلته دوه خبرو عمده خبرو ته تاسو اشاره وکړه. یو دا ده چې خلک په دې کې تلاش لري، او بل په طبیعي شکل باندې له لوی سره دغه مشکل څنګه رامنځته شو دی. وړاندې به په خبرونه کې هم دا دواړه برخو کې له تاسو څخه نور توضیحات هم غواړم. خو له عمرخیل صاحب څخه که چیرته واورو، عمرخیل صاحب، د زراعت په برخه کې دغه د چاپیریال تاثیرات د ځینو په باور ډیر ژور دي، تاسو څنګه ښکاري؟
زه په خپل نوبات تاسو ته چې محترم ملماتا او ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې وویل سولو خبر ویلي چې دلته د اقلیم تغییر، موږ په زراعت کې د اقلیم تغییر ډېر زیات تاثیرات لري. د چاپیریال تغییر معلوم داره، اما ډېر زیات تغییرات د اقلیمي تغییرات دي چې بدبختانه دا اکثرا د اقلیمي تغییرات په افغانستان باندې که ووایم چې تپل شوي دي، هم شاید چې درسته خبرې وي، ولې په دې چې تاسې افغانستان ډېر صنعتي مملکت نه ده، او موږ د چاپیریال یا د اقلیم په ککړتیا کې دونه لارس نه لرو، خو سره له هغه هم موږ باندې تاثیرات یې زښت ډېر دي. لکه په مثال توګه زه ویلی چې مخکې به زمی لږ مخکې وه په خپل وخت به و البته، اما اوس دا د ځینې وخت لږ تغییر کړی ده. ډېر وروسته زمی راځي، همداسې پسرلی هم لږ اوږد شوی ده، یا کچیر بارانونی یا بارانونه په نورمال شکل باندې نی یعنی مطلب دا چې کله ډیر بارانی کله اسان بارانی وچکالیانی دا خپل ډیر منفی اغیز لري په زراعت باندې او یا مثلا په دیش په ورځو کې ډیر زیات سیلابونه راوتلي په افغانستان کې مختلف سیمو کې چې دا هم د اقلیم تغییر ته دا د اقلیم تغییر نښې دي او سره له دې وچکالی او دا هم ډیر زیات لري د افغانستان په زراعت باندې البته بعضې مناطق د افغانستان چې مخکې هم هلته په ورخ ډیر کم و د دې تغییرات اقلیمي له وجې نه ورخ نور هم کم سوی ده یعنی جنوبي سیمې د موږ افغانستان بې حد زیات ځپل سوی ده دغه اووه سال ته حتی د ځمکې اوبه هم په کمېدو دي نو معلوم داره چې اقلیمي تغییرات په زراعت باندې مستقیما تاثیر لري او محصولات موږ البته کیدای شي چې په بعضې سیمو کې لکه مثلا قندار ته تاسو مثال ووایم بعضې ولسوالیانې لږ نسبتاً چې سوي دي اما په ټوله کې یعنې په دې معنا چې هلته که مثلا مخکې هغه په شرایط جوي داسې وتې یا رطوبت ته نسبتي لږ کم و یا به زیات و بعضې نباتات ته مساعد نه وه اما بعضې نباتات ته اوس ښه سوي دي اما په ټوله کې منفي تاثیرات یې زښت ډېر دي او افغانستان له دې نه نه شي هغه کېدلی چې موږ ووایو چې موږ تغیرات اقلیمي موږ تاثیر نه لري البته چې زښت ډېر تاثیرات لري.
مننه عمر خیل صاحب. مدقیق صاحب د په دې برخه کې نړیوال څه کولای شي او څه باید وکړي ځکه لکه څرنګه چې عمر خیل صاحب هم اشاره ورته وکړه او مخکې تاسو هم دا خبره وکړله چې دا یو عمومي مشکل دی.
شیبر صاحب د اقلیم ښه دا چې موږ د اقلیم بدلون ورته وایو د اقلیم ککړتیا بیا یو بله مسله ده بله موضوع ده بیل معذرت غواړم بله موضوع ده د اقلیم بدلون په لوی کچه کې دا درسته خبره ده چې دا یو نړیواله مسله ده او افغانستان د دې لپاره چې جنگ ځپلې هیواد ده او صنعتي هیواد نه ده او هغه عوامل چې باعث د تغییر د اقلیم ګرځي افغانستان په هغه کې ونډه نه لري خو له بده مرغه د افغانستان په هغو ملکو کې چې د اقلیم له بدلون یا د اقلیم د بدلون له منفي اثراتو نه متاثره کیږي ضرر ویني هغه په لسو لومړیو ملکونو کې راځي. په دې کې نړیوال مخکې له دې نه چې نړیوال اقدام وکړي باید هر ملک اول په خپل ملي سطح باندې بعضې اقدامات او بعضې کارونه تر لاس لاندې ونیسي ترڅو دغه کارو او هغه اقداماتو په اساس باندې نړیوال ټولنې نه غوښتنه وکړي چې دوی سره مرسته وکړي. هغه دا چې افغانستان باید اقلیم د بدلون لپاره خپل ملي برنامه جوړ کړي. دغه ملي برنامه په 2004 کال کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې تر لاس لاندې ونیول شو. په ملي برنامه کې د افغانستان هغه سکتورونه چې د خلکو معیشت په وو پورې تړلې ده د خلکو ورځنۍ ژوند په وو پورې تړلې ده هغه په واضح شکل باندې کار پیوسو او هغه مشخص ول. په دغه پلان په اساس په افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات یا زیانونه چې افغانستان سره مخ ده هغه که په سکتورو باندې موږ تقسیم کو لومړی سکتور سے ډیر زیات زیانمنونکې اداره د اوبو سکتور ده. د اوبو سکتور په سر کې راځي لږ نو وروسته به زراعت او بیا ځنګلونه دی بیا زراعت نه حتی مخکې وچکالیانې راځي چې هغه تړاو لري د اوبو له سکتور سره. ولې دا پلان په هغه وخت کې جوړ شو د پلان په اساس باندې بعضې ملي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سول خو په ډېرې خواشینۍ سره چې په تیرو شلو کلو کې د جګړو له امله افغانستان پخواني دولت ونسو کړلی چې هغه منظم پلان او پروګرام چې تر لاس لاندې و هغه د مختلفو اداراتو له لارې نه عملي کې تر څو موږ خپلو خلکو ته سازګاری ورکو د اقلیم له بدلون سره خلکو ته قوت ورکو خلکو ته توانایي ورکو له دې ستونزو سره
متخصص به بشي. یو درې عمده ټکي ویل شي چې دا کار خلکو ته سپارلی وو
په پروګرام کې مشخص راغلی وو د اوبو په سکتور کې باید په افغانستان کې د یو انګلیسي اصطلاح ورته استعمالیږي چې غته واټر شید وایي. د واټر شید مدیریت یا د اوبخور یا په دری کې ابریزا بولي، دغه مدیریت چې په افغانستان کې موږ خپل ابریزي تنظیم کوو چې تر څو د افغانستان کې چې کومې اوبه د اورښت په شکل باندې راځي، که هغه د باران په شکل وي یا د واورې په شکل وي، حداقل موږ دا مدیریت کوو چې دغه اوبه په د ملک دننه ذخیره سي تر څو موږ دا د وچکالي مخه بیا په راتلونکي کې ونیسو. دا یوه مسله وه. بل د اوبو په استعمال او په استفاده کې باید زموږ هیوادوال په مجموع کې باید توجه وکړي چې څنګه اوبه په درسته مؤثره شکل باندې استفاده سي او د اوبو د اسراف مخنیوی یا د اوبو د ضایعاتو مخنیوی وسي. دغه سره په خوا کې د زراعت په برخه کې په هغه پروګرام کې راغلی و چې په افغانستان کې باید د زراعت متخصصین په داسې انواعو باندې کار وکړي او هغه خلکو ته معرفي کړي چې هغه له وچکالۍ سره یا د اوبو له کموالي سره باید مقاومت ولري. هغه انواع خلکو ته معرفي کړي او په زراعت کې هغه ترویج کړي چې تر څو موږ وکړی سو چې آینده کې زموږ هیوادوال
مننه دقیق صاحب. همدغه د زراعت په برخه کې بل عمر خیل صاحب څخه واورم. څنګه عمر خیل صاحب، تاسو په افغانستان کې هستی، دغه برخه ته بزګرانو په وروستیو کلونو کې توجه کړی چې داسې څه وکړي چې هغه د اقلیم تغییر سره مساعد شوي؟
باید وایم لکه څنګه چې مداخله صاحب ویل، مخکې هم دغسې برنامه وه چې موږ باید په داسې بوټو باندې کار وکړو چې هغه د اوبو مصرف یا د اقل لږ کم وي، یا په ټوله کې اوبو مدیریت ډېر مهمه ده. موږ دوه رقمه د اوبو مدیریت لرو، یا اوبه له منبع نه تر فارمه پورې یا تر پټي پورې یا تر مزرعې پورې، یا اوبه په مزرعه کې مدیریت کول. نو مشکل دلته داره چې دلته ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثره خلک داسې فکر کوي چې که بوټو ته هر څومره ډېرې اوبه ورکړل شي دا به ګټه وکړي، در حال چې هغسې نه ده. نو دلته اکثرا هغه د مونږ ابتدایي کوم مطالعات ښیي یا ابتدایي کوم تحقیقات چې ډېرې ابتدایي، هغه دا ښیي چې په افغانستان کې په مزرعۍ په سطحه، که د مزرعۍ په سطحه یې وګورئ، تقریبا 90% اوبه ضایع کېږي. نو دلته په کار دا دي چې دلته له نوي سیستمو د اوبو نه کار موږ واخلو. البته یو بل ډېر اساسي ټکی دا هم ده چې موږ اکثرا ځمکې د افغانستان ډېرې وړې ځمکې دي، البته په اکثرا ځای کې سره دي چې په بعضې سیمو کې موږ لوی ځمکې هم لرو، نو هغه وړې ځمکې عادتا ډېرې هموارې نه وي او په دې کې اوبه ډېرې ضایع کېږي. البته د باغداري په برخه کې باید ووایم چې موږ په دې اخرو کلو کې یو څه رقم یو نوي بوټي معرفي کړل زراعت ته، البته چې هغه ډېرې کمې اوبه غواړي، چې هغه متراکم باغونه دي او سیستم د ریشو داسې جوړ شوی ده چې هغه اوبه ډېرې کمې مصرفوي او د دې تر څنګ څنګ حاصلات هم لوړ دي او کمې اوبه مصرفوي. او بعضې نور بوټي هم شته، لکه مثلا په جنوبي ولایتو کې بعض خلک زیره کری اوس، او دا یو علت د اوبو کموالی ده چې دا یو ښه خبر ده. او د دې تر څنګ څنګ بعضې جایو کې موږ بادام کرو چې دا هم د اوبو له خاطره ده. خو په ټوله کې باید ووایم چې هغه کار چې باید سوی وای متاسفانه نه ده سوی، او په کار ده چې باید ډېر زیات کار پرې وشي. بعضې نور نباتات هم شته په افغانستان کې چې ارزښت یې لوړ ده، او د اوبه ځکه چې اوبه اوله خبر کوي د تغییر د اقلیم کې، اوله خبر په زراعت کې کوي. او فکر کوم چې مدخص ته بهتره معلومه ده چې اوبه ډېرې مهمې دي، او هل تاثیرات یې هم ځکه چې دوی ویل چې اوبه دي. نو په کار داري چې موږ هغه نباتات او هغه بوټي وکړو چې د هغو اوبو مصرف کم.
مننه. د لوګر ولایت په زرغون ښار کې سیلونو د وړ مشپه د ورښتونو لامل درانه مالی زیانونه اړولې دي. د همدغه سیمې د یو ملک سلیمان خیل، میر حمزه سلیمان خیل څرګندونه لرو، دا پلانډو سره ور
بله. نن شپه تقریبا لس کم یولس بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید و. تقریبا نیمګه مشران دا قصه کوي چې په اویا کلو کې موږ داسې شدید باران نه لیدلی. نو باران تقریبا څلور ساعته وورېده، څلور ساعتونه بعد باران لږ غوندې کمزوری شو، ورسره متصل د زرغون ښار د جنوب له طرف نه چې داګي ځمکه ده له هماغه خوا نه ډېر یو شدید سیلاب راغی په کلي باندې. نو دغه سیلاب دومره یو غټ خسارات د زرغون ښار دغه مظلوم ورسته واړو چې د مالی لګښت خو فلحه لپاره موږ لا وړاندې وینه هم نشو کوی او د ځاني لګښت یا زیان لپاره دومره ویلی شم چې موږ دوه کسه ټپیان لرو، البته چې یو د دیوال لاندې شوی و چې ملای زوبل شوی و او دویم کس دیوال پرې غورځېدلی و چې پښه یې مات شوی و. نور الحمدلله مالی زیان نه لرو، ځاني زیان په بکري سره او مالی زیان د موږ ډېر زیات ده.
د لوګر د زرغون ښار ملک سلیمان خیل، البته ازادي راډیو چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي، د دغو سیلونو له امله په زرغون ښار کې لږ تر لږه 500 کورونه یو مخ ړنګ شوي دي او نور زیان هم اړولی دی. دلته دوه سواله را پیدا شول، یو دا چې سیلونو زراعت ته زیان اړولی دی چې دا د عمر خیل صاحب مربوط سوال دی، بل لور ته دا سوال دی چې ولې دومره زیات باران. نو عمر خیل صاحب که لومړی له تاسو واورو، له دغو سیلونو سره چې اوس د زراعت را غونډولو وخت هم دی، خلک باید څه وکړي، چاره څه ده؟
اصل ته زه شیبا صاحب چې دا برنامه یا پروګرام موږ په لنډ وختو کې نشو کولای، لکه مخکې مو دقیق صاحب یو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه چې هغه واټر شیټ موږ دغه سیمو ته په اصطلاح هلته لږ انفراد دی اورښتې کم وي، یا ته داسې دا شیلو کې موږ سیستمونه جوړوو یا دلته تراکم د نباتاتو خصوصا ونې هلته چې ونې کېښودل شي، نو معلومداره چې د سیلو په شدت کې یا د باران په شدت کې کموالی راوړي او سیل نه راځي. متاسفانه افغانستان کې د وچکالي له امله اکثرا ځایو کې نباتات وچ شوي دي، یا هغه موږ بومي نباتات چې درلود یا خلکو وهلي دي او یا هم وچ شوي دي. او نو دې ته په کار دا ده چې ډېره منظم برنامه ولرو. دا په شاید په یو کال دوه کاله کې به امکان ونه لري، باید دې ته تدبیر ونیول شي. او یو بل شم چې غواړم چې ووایم هغه دا ده چې متاسفانه د موږ وطنداران اکثرا په داسې ځای کې کورونه هم جوړوي چې هغه سیر متضرره کوي، که چې دا موضوع شاید مربوط مدقیق صاحب وایخ چشما غوښتو چې یادواري وکړم. او نور باید موږ کوشش وکړو چې د سیلو د کنټرول له خاطره خصوصا په واټر شیډو باندې باید تمرکز وشي او یا ابریزو باندې تمرکز وشي تر څو چې موږ دا کنټرول کړای شو.
دغه د لوګر د زرغون ښار کلی په شیلو کې نه دی جوړ شوی، دا اړخته جوړ شوی دی. او لکه څرنګه چې دغه د همدغه سیمې ملک سلیمان خیل دا خبره کوله چې سیل د ډاګ لخوا راغی، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې په دغه ډاګ کې باید دغه کلیوال ونی کیشتي، څه دغه یو چاره ده؟
په ټول کلیان دی ونه کارل د سیل په شدت کې ډیر کمواله راوړي. دا حتمی نه ده چې په شیلو کې وي دا واټر شیډونه، دا کېدای شي چې په داسې سیمو کې چې هلته سیل ډیر راځي دا اواره سیمو کې هم کېدای شي چې موږ وکړو. دا مهمه نه ده، اما په ټوله کې نباتي پوښښ د سیل په شدت کې کمواله راوړي، یعنې چې موږ هر څه تکوای شو باید ونه وکړو چې ونه کمواله د شدت د سیل ډیري. او یو بل شی چې ډېر مهمه دا ده چې لکه چې ملک صاحب هم ویلي چې دا تغیرات اقلیمي دومره تاثیر کړی چې دا شکل د باران اساس تغیر کړی. په کم وخت کې ډېر باران، یا اگر چې دوی ویل چې په 4 ساعتو کې باران و، هغه شدت د باران دا یو له اقلیمي تاثیراتو د اثراتو نه دي. یا کله کله یخنۍ راځي، یخنۍ راځي په یخه او سړه هوا راځي په نباتات لپاره، وړي دا هم د تغیرات اقلیمي تاثیرات دي.
مننه عمر خیل صاحب. مدقیق صاحب، دغه کم باران چې دغه ملک وویل سي له مشانو هم دا واردل چې دوی په عمر کې داسې باران نه ولیدلی، د همدغه د اقلیم د بدلون یو لویه نقشه ده؟
شیبر صاحب، اقلیم په بدلون کې یو اقلیمي بدلون ده او یو اقلیمي نوسانات دي، یا په هوا کې دفتن د هوا د ګرموالي تودوخه درجه د 4 ورځو لپاره ډیره زیاته لوړیږي یا د 4 ورځو لپاره ډیره زیاته سړیږي. دغه مسائل دته اقلیمي نوسانات وایي. دا د اقلیم د بدلون په باس کې ناراضي په مجموع کې اقلیمي بدلون هغه بدلون ده چې تاسو د یو ملک یا د یو چاپیریال یا د یو ایکوسیستم یا د یو منطقې یا په نړۍ په سطح باندې د تودوخه د درجه په اوسط کې په فیصدی کې لوړوالی چې موږ اوس ګورو، لکه مثلا له 13 سلو کلو سره دغه کوم تغیرات اوس راغلی دي، مثلا 2.5 یا 3 درجه لوړ سوې ده، هغه اوسط د درجه د حرارت د ځمکې دغه 2.5 درجه لوړوالی ډیر زیات لوړوالی ده. دغه ته د اقلیم بدلون وایي. د دې هغه منفي اثرات په مختلفو شکلو باندې ځان ظاهروي. یو یې کیدای شي همدا بارانونه وي، ولې عمده مسله دا داسې د ورښتو هغه وخت تغییر کړی ده. لکه په دې وخت کې په افغانستان کې چیرې افغانستان ته وګورو، په تیرو کلو کې به په داسې وخت کې مثلا په اوړي کې ډېر کم بارانونه کېدل. بارانونه به اکثر په پسرلي کې کېدل، په ژمي کې به کېدل. په طبیعي شکل باندې به هغه طبیعت چې کوم نظام په خپل شکل باندې تنظیمېده هغه اوس موږ نه ګورو. مثلا په اوړي کې تاسې دفتن یوه څپه د باران ګورې، هم ډېره شدیده څپه. یا په ژمي کې چې موږ باید اورښت ولرو، موږ یې نه لرو، واورې نه لرو. په افغانستان کې وچکالیانی دغه په مجموع کې دا افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات دي. خو دوه خبرو ته که اجازه را که برسه، دغه سیلابونه په افغانستان که نوی مسئله نده. د ما په خپل یادښت باندې موږ همیش سیل درلود په افغانستان کې، په اکثر ولایتو کې درلود. خو د سیل لپاره په طبیعي شکل باندې خوړونه موجود وو. په طبیعي شکل بس سیل منځته راغی، په خپل خوړ کې به خپل مسیر به ځان ته پیدا کړ، بلاخره به دریاب سره ګډ شول. په هغه کې خلکو ته ستونزې نه وې. مسله مشکل دلته را پیدا شوی ده چې اوس موږ د خوړو مخې نیولې دي. هغه طبیعت کې یا په چاپیریال کې بشر انسان مداخله کړې ده. دا مداخله کېدای شي په شکل دیدی وي چې هغه طبیعي د ونو یا د بوټو پوښښ چې موږ درلود هغه کم شوی. هغه که د ونو په شکل یا که د بوټو په شکل یا که د وړوکی نباتي فرش د مځکې په مخ باندې دا کم شوی، لامل به یا وچکالي یا بدایي چې زموږ هیوادوالو ډېره زیاته استفاده ترې کړې ده. هم د سونګ لپاره استفاده ترې کړې، هم یې د مالچار د د حیواناتو د څرالو لپاره استفاده ترې کړې ده، یا ونې قطع کړې دي، یا دا داسې د خوړ مخه چیرته بنده ده. که چیرې تاسې د خوړ مخه بنده کړئ، نو طبیعي شکل باندې دغه اوبه په دښته کې خپل ځان ته لار پیدا کوي، او هغه اکثرا په کلیو باندې راځي، او په کلیو کې داسې ستونزې. او دا مسله په ډېرې خواشینۍ سره اوس دا څه کال نه ده، زه حداقل دا څلور کاله او ستاسو د راډیو نه اورم، هسې هر کال دا ستونزه پېښېږي. خبره دا ده چې موږ انتظار کوو. موږ اصلا څنګه وایم، هغه پخوا به یو متل خلکو کوو، وایي لیوه سوري نه سړی دوه ځلې نه چیچل کېږي. موږ سږ کال سیلاب لرو، کال ته بیا سیلاب لرو، آینده کال کې بیا لرو، په تېرو کلو کې بیا درلود، ولې څه وشول؟ وروسته له سیلابه چا څه وکړل؟ دا د کار په مجموع کې د دولت د حکومت وظیفه ده چې دغه د اقلیم بدلون او د اقلیم مسله په ملي مسله باندې واړي، او دې لپاره ملي برنامې تر لاس لاندې ونیسي. د اقلیم بدلون او خلکو ته د سازګاري پروګرام په خپلو لومړیتوبو کې راولي. دا که په انجوګانو سره کار کوي، یا له خلکو سره کار کوي، یا خپله دولت بودیجه پرې مصرفوي، باید د اقلیم د بدلون بحث په هره مسله کې باید دوی تر نظر لاندې ونیسي. هغه که په انکشافي پروژو کې وي، هغه که په بشري مرستو کې وي، هغه که په هره برخه خصوصي سکتور کې وي، په هره برخه کې باید د اقلیم بدلون دوی په اولویت کې راولي. او زما غوښتنه له دولتي مسؤولو اداراتو نه دا ده چې حداقل هغه راپور چې پخوا په افغانستان کې په ملي سطح باندې کار پې سوی ده، او هغه یو ډېر ښه راپور ده، دوی ته لاره واضح کوي چې د اقلیم د بدلون لپاره د مبارزې لار دغه دي، دغه سکتورونه دي، په دغو سکتورو کې باید کوم کارونه وسي، واضح شکل باندې هلته بیان شوي دي. خو زه مطمئن یم چې دولتي اړوند ارګانو حداقل د دغه ګزارش یوه پاڼه هم نه ده اړولې، که هغه د اوبو او انرژي وزارت ته، که د کلیو پراختیا وزارت ته، که د کرنې وزارت ته، که د کابل پوهنتون ده، که د ساینس اکاډمي ده، هیڅ چا حداقل دغه پخواني راپورونه نه دي لوستي. دې سره یو قسم تبعیضي برخورد کېږي، او دا ملي پروګرام ده، دې ته هم په دې سترګه کتل کېږي. دا د تېر نظام ده، یعنی په ساده شکل درته وایم، دې ته یو کفري سند په سترګه باندې کتل کېږي. ولې دا په مجموع کې قرباني زموږ خلک زموږ هیوادوال ورکوي، او دا ډیره غټه جفاده ده.
البته په افغانستان کې ستاسو د خبرې په تایید هر وخت د سوي چې نظامونه زرزر بدلی شي خود تیرو نظامونو لاغه مثبت او شانو باید استفاده وشي ترڅو ولس ته خیر ورسی. په دې برخه کې یو بل د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په ویلامي کې ویل دي چې روانه ونی لسیشن به تر پنشن به د افغانستان په ځینو سیمو کې د سانتي ګریډ په کچه تر 15 درجه هم ګرمي زیات شي چې دا به دوی وایي چې د انسانانو ترڅنګ پر نباتاتو نباتاتو تاثیر وکړي. عمر خیب څه په نباتاتو به اثرات سوي؟
چې هر نبات یا مشخصه درجه د حرارت زغملای شي او معلومدار چې نباتات درجه د حرارت زیات شي دا ټیل منفی تاثیرات کوي. اکثره نباتات په لوړه درجه کې شاید نه پایله لاسي، اما په ټوله کې موږ ویلی شو لکه اوس اوس هغه اوس تاثیرات ښکاري. اوس فصلونه شروع شوي په افغانستان کې، هغه فصلونه چې کېدای شي چې 15 وروسته پاخه شي هغه 15 مخکې را پاخه شول، همداراز بعضې نور نباتات دي چې هغه د اوبو اړتیاوې ډېرې زیاتېږي په دې شتاب کې. د ګرمۍ لپاره اوبه اړتیا زیاتېږي، اما اوبه افغانستان کې محدودې دي. دا خپله منفي تاثیرات کوي او د دې ترڅنګ بعضې نباتات مو لکه مخکې چې ویلې حتی د وچېدلو له خطر سره مواجهېږي. نو دلته تاثیرات منفي کافي اندازه دي، په خصوصا په هغو څوکلولو نباتات یا په ونو باندې اکثر انداز نباتات تاثیرات ډېر منفي. یا مثلا بعض نباتات چې دي چې باید لکه مخکې ما چې ویلې چې باید وروسته پاخه شوي وي، هغه اوس را پاخه شوي دي. دا خپله په مارکیټ باندې ډېر منفي تاثیر کړی ده. دا ادام یو وخت چې منفي تاثیرات غواړم چې ووایم، اما مستقیما تاثیر یې په ټوله کې دا ده چې یا نباتات د ډېرې تندې سره مواجه کېږي او یا په بعضې خاصو شرایطو کې د منځو تک هم امکانات شته.
مننه عمر خیل صاحب. تشنه اسمان لاندې پروګرام د زحمت چې پر ساسو کوربایم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اقلیم د تغییر پر اغیزو بحث لرو. د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مو دقیق او د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل په خبرونه کې زما میلمانه دي. اوریدونکو ته مخه کوو، یو اوریدونکو را سره د مهرباني وکړئ تشنه اسمان لاندې پروګرام
وستاس تخنیکی هم ګارندم درنګ ټول خو ګور دي دوه ته وخت بخښه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي.
مننه شبرزه مبارزه نن لپاره. نه شبرزه محترم کو ګور زمنګ پسیمه کې تاسو د ګرمۍ خبره وکړه. زمنګ پسیمه کې هر ورځ ګرمۍ درجه د تلويش او ټیکل ټټي هغه نو تلويش
پوکو مسیمه کې او بخښه تاسو لکه مسیمه زنګ وای
فراولت
نو فرانه
فراولت کې دلته به خیر زیاته ګرمي ده. دوته یې ستاره ولاس د تلیش درې تلیش اشاري او چې کوم یې نو هغه تلیش به خیر زیاته ګرمي ده. بل د وبو کومې خون ته خبره چې په افغانستان کې ډېر کمې دلته زمونږ ولایت کې د وبو ډېر کمې دي، ځکه چې مخ کې به چې وبو دلته چې راکښلې د وبو د ځکه لاندې سپېته متر هغه متر برمی خلق ولی یام دیخی چی دیر و احتیام متر وستا تا مو برمی چی و یو نیم سل متر یو سلاویا متر و یو سلاویا متر ایلان دو بیا و باید دیر آکاش و دوم با دو بور اکچل هم گران سوی دو بی خیکم سوی دی نو با دیر ایلان دی کلیل دی مخی چی پا دیر کم دغر رختلی و با دیر چو سو لران با منگو تکشن دیر کم یعنی لستانی با منگو تکشولی پوست تلویش تانی سولارانو تکیز آغونی و بنا راکاز مخی پلوس آغو دوگونی دی راکتونی وست پر تلویش تانو آغونی و بنا راکاز بیخی دو برد کمیم دیر دی دل بیا کشتون از مونگ پرا ولایت خو در زراتی که بیخی پر مخمل دی دل نو دل تا بیخی دا کشتو و بنا است چرا کشتون است و بکی بیخی کمی دی دو برد.
مننه ستاسو نظر واقع سل تو دیر مننه. بلا وریزون کتاب مخکو تشنا اسمان لاندې پروګرام دی، مهرباني وکي تاسو سره سره است. بله مهرباني وکي تاسو سره سره است.
شهبر صاحب محترم،
او اورو سره مهرباني.
د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دی او چې روغ جوړ به
خیر یو سه. مهرباني وکي
قربان صاحب محترم احمد شبر صاحب تاسو میشنه اوریدون کې عبدالحاد تعلم به هلمند ولایت څخه شبر صاحب محترم اقلیمی بدلون خو واقعا لکه تاسو اشاره ورته کړل میلمنو په دې باندې ښه خبري وکړلې اقلیمی بدلون خو په ټول نړۍ کې مثال خبري اغیز را مخته کړی دی خدا غزمر جنوبی ولایت هلمند ولایت هم د اقلیمی بدلون سر مثال د خبري د وشکالي سره ډیر سخت مخ دی که تاسو یادې په تیر کلونو کې د هلمند په سیمه کې څنګه تاسو براتللې وسم ته نو توبک په شکې د خود په خوا رقم د بخوا په پرتلا غسی او کلونو دی شبر صاحب او دلته د زنګلات موضوع چې د شبر صاحب محترم یو خو اقلیمی بدلون چې د هغه د الله جل جلاله طرف څخه دی پاره کوم ریس نه وای او بل په بندګي کوشش په پیاوز ما په پام فکرو نظر باندې شبر صاحب باید د اقلیمی بدلون سره موږ خلک داسې مبارزه وکړو چې مثال ونی کښینو په خپل سیمو کې مثال د خبرې او بل د زنګلات حکومت توجه وکړي شبر صاحب چې د زنګلات اجازه ورنه کړي د زنګلات ساتنه وکړي مثال د خبرې سر درختونه وي دغه ونی وشا سره ډیر کو ان شاء الله خدای ته تم مستای خو باوا برابر سي د هوا چاتوريال ډیر برابر چاوبل محترم شبر صاحب داخل کو کینې صاحب په هوای په کار د توج مر دغه سي بده وزګور د تمر په هلمند ولایت کې محترم احمد شبر صاحب دغه زمر د سفر بازار تا اکثره وخت چې زت للی ما قسم در تخم چې دغه شروالي والا رقم ملکه دغه دکاندارانو ته بس تکړه دي چې د خپل د اوبو استفاده ځنه وکړي اما دکاندار اولاد هغه خپل استفاده دغه اوبو سوه کې انول کې دغه خلاص پریږدي دا ګوره د امه په هوای په داخلي کې دوغه نه کندي دغه په مو فکر دي سره نشته چې مثال د انول کې ولې دغه خلاص پریږدم بعد د انول کې باندې کوم چې خپل د اوبو استفاده ځنه وکم دغه سي شمسيان د مثال خلکو پر بنو برمو باندې شي چې دوه کور د اوبو مثال ار ورځ اوبو هغه کښ تابته کې وبنه غواړي د مثال ار ورځ اوبو وېدا د شمسيان مو ته وبدي نو خلک کوم چې امه په هوای په کار دي محترم احمد چبر صاحب دني علما در ولاد په مشاجي مسجدونو کې داخل کو تامه په هوای ورک چې دغه د اوبو زیات کارول چې د ګنام لري استرافم دی او بل حکومت تامه په هوای باندې خل تور کې شبر صاحب محترم څو در څو کدا چې بده شبر صاحب قسم در تاخم چې د غفتاس رسنی شاید د اوریدون کې بشایدانی چې مثال د علم د سخنیول په هر ولایت کې به داسې کورونه پیدا شي داسې سیمو به پیدا شي چې خلک به د وشکالي څخه دغه باندې کیسه خوځي چې د چشنګو به نه پیدا کړي شبر صاحب
او ډیر مننه چې په خبرونه کې مبارخه سره وخت بل اوریدون کې ته مخه کو مهرباني وکړي ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی تاسو را سره یست bale
ته څه کور اوس دا مازر اوري څه درته
bale bale
تاسو اوس تاسو د قدر ور ملمنو ته نیکی هله او احترامات ورنده کوم تاسو دایمي او په خواني همکار او وسنۍ همکار چې توخیم د زابل ولایت
حاجی صاحب شو راغلی بخیر راغلی
مننه خبرونه د اقلیم په اړه کده
bale
روسیا هم اقلیمونو خو تغیر خوري نو ګرمي ډیره زیات دي دا څو ورځې زموږ د شاجوی پولیس والی کې نو ډیره زیاته ګرمي ده خو نن بیا هم هوا شو نو اقلیمونو خو تغیر خوري او د اوبو سطح ډیره خطر دي زموږ د وطن اوبه ډیره لاندې تللې دي نو ډیر باغداران او بزګران ما ولیدو زموږ د دکانو ته راځي زموږ وبدي رښتته دي خو البته دا د ګرمۍ په وخت کې دا اصول او قانون د سناد سرطان او د اسد په میاس کې د اوبو سطح رښتته دي هوا سي ګرم سينو د اوبو سطح شایي سي د سنستانانو یا د ملمنو ته معلومي شنو په څو ورځې باندې دا د اوبو سطح رښتته دي نو له محترم ملمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې افغانستان که د اقلیم په اړه کې یا د اقلیم په سطح څونه خدمتونه سوي دي یا اسلامي امارات په بازي کانفرنسو کې شایي چې برخه هم اخستي نو دوی څه اقدامات کړي دي او څه کارونه پر مخ وړي دي او څه کېدای شي چې د افغانستان د لپاره څه شي په ګټه تمامېږي چې د اقلیم د لپاره مومید او مفید تمام شي نو که زما رابطه قطعه نسی زد خپل سوال جواب وارم رادیو خواد
بله
پا چپو بندی پا امواجو کی نه نشدیشم
نه نه تو خیصب حاجی صاحب من نه نه پروان که من برخواه خسته وار بشو ملمنو تا عمر خیل صاحب که تاسو پا لندو بندی داده اوریدون که پا پشتون و نظریاتو تبصره و که لطفا
مانه مې شي بس لکه چې ما زم چې پوسه ما ټول مشکل په وبو کې را په دغه سیمه کې دا څو ورځې مخکې هم زه دوه ورځې مخکې هم زه دې سیمه ته تللی وم رښتیا هم دا مشکل ډیر جدي ده هغه دوستم چې له هلمند وغه کې دغه ډیرې ښې خبرې په دې وکړي چې عام پوهاوی اصلا نشته خلک په دې فکر کې دي چې دا اوبه چې کومې دي دا اصلا نه خلاصېدن کې دي او د ځمکه اما ښه پیږي چې دا اوبه کسر روانې دي اما او د دې تر څنګ څنګ هغه اوبه چې په کوم کښت باندې لګوي بے حد اندازې ډېرې اوبه لګوي د بعضې ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ د هلمند که تاسو مثال ووایئ چې حتی کلي کټه شوي دي زه ورغلی وم ډېر ډېر افسوس جاده صاحب ډېر خلک کټه شوي دي داراز میش ولسوالۍ د کندهار ته تللی وم هلته هم مشکل ده اوبه له شل مترو نه یو سل شل متره کټه شوي دي نو ډېر مشکل اصلا په عامه پوهاوي کې ده د اوبو سیستمونه باید مونږ بدل کړو دا نه ده چې خلک داسې فکر کوي چې بس هر څومره کښته چې ډېرې اوبه ورکوي هغونه ګټه کوي یو شی باید څه ووایم چې نباتات معمولا دغه رقم چې مونږ اوبه لګوو دې ته ضرورت نه لري البته رطوبت نسبتي ته ضرورت لري په دې شکل باید د اوبو خور سیستم سل فیصده تغیر شي دا که موسسات کوي که اف ای او کوي که خپله دولتي چارواکي کوي ضرور دا ده غیر لګنه موند په یو غاښ ناورین شاد واورو په ډیر لاندو وختو کې په تقریبا 15 کالو کې 15 کالو اخره کې تر 30 متره وبخ قطر روان دي او دا مشکل ډیر جدي ده لکه څنګه ورور ویل په فراکه د څه د اکثرا سیستم دی وبو لا هم انا نوی سیستم ده هیڅ اصلا د پایپو سیستم ډیر کم خلک کاری زنه پیګم چواله او همدار اس په شاجو کې لکه چې ایته ویلې ګرمي زیاته ده خلک د فکر کې چې باید نباتات او بل ډیر مصرف دي او به قطر روان دي د اوبو د مشکل په افغانستان کې ډیر مشکل جدي خاطر روان ده د دې کې باید اقدام وشي سل فیصد باید خپل دولت اقدام وکړي مؤسسات اقدام وکړي او خلک نو ټول مهم خلک دي خادي خلکو ذهنیت باید جوړ شي د خلکو سره باید په عامه پوهاوي کې کار وشي چې په دې شکل چې دوی د اوبو مصرفي د نه مخنیوي وکړي او همدار از دیولو په کینولو کې باید کوشش وشي ابریزي جوړ شي دا هغه کارونه دي چې باید وشي اما متاسفانه چې نه کیږي
عمر خیل سپتا سودونه د کشنولو خبره وکړه عادتا د پسرلی کې خلک باید ونه کشنوي لیکن لدی ورسته هم چانس شته چې ونی او یا نور بوټی کشنوي چې ل چاپریال سره مرسته وکړي
ولنه سره بعضی بوټی د سیټی چې مثلا وس خلک د تراغیر چې د بوټی په کڅوړو کې روزي او دا کاوي چې موږ پر هر وخت کال چې وغوړو دا موږ کې نه وایو اما معمولا په افغانستان کې د منی له خوا او د پسرلی له خوا بوټی کې نه ول کیږي مطلب دا چې که هر وخت موږ لاس کېنه موږ همیشه د بوټو په کمپاین کې وایو چې که هر سړی یو یو بوټی کېنه دا د اقلیمی تاثیراتو د اقلیمی بدلون باندې تاثیر لري په اوبو باندې تاثیر لري باید موږ همیشه بوټی کېنو
مننه مدقیق صاحب د دې اوریدونکو په نظریاتو او یا په سوال لونو باندې که ستاسو نه واور
کوم لاوریدونکو نه زه ډیر خوشاله سم سوریدونکو حداقل وست د حالت رسیدلې چې د غستونځه درکړې دا ډیر خه مسائل مطرح کوي د ډیر ذات مهم دي خصوصا د ورور سره فرانا زنګ ویلې او دغه خه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د دې مزکه لاندې دی او بو ساته خطه زیار کال وس د وی ویلې سیو عمیقه ځای او سلوای او یو متر پورې باید دوی مجبور دي چې باید کټ اولاړ سي تر څو بوتر لاسه کی او دا ډیر واضح یو پیغام مخترکی سي دی اوبو سر دی اوبو د ساته یا دی اوبو کمخ په ډیر سرعت باندې په مخ روان ده او د لپاره باید هم خلک او هم مسئول ادارات باید ډیره جدي پاملرنه وکړي چې څنګه دې ته حل لار پیدا کړي او حل لار یې هغه د سمو په اوله کې اشاره ورته کړه په افغانستان کې د اوبو د منابع او مدیریت باید په لټور نه په سر کې باید په لومړیتوب کې راشي بله احد اتل هلمند اشاره وکړه چې خلک ونی ابوټی قطقی د سفر د منطقې اشاره ورته وکړه هغه تقریبا د ریک سره ډیره نږدې علاقه ده زه هلته تللی یم لیدلې مې دي خلک د ریګي سیستم شیبر صاحب ډیر حساس ایکوسیستم ده د چاپیریال له نگاهنه یعنی هغه ته موږ ډیر حساس یا نازک ایکوسیستم وایو او دغه ریګي ساحات یا دشتي ساحات خپل خاص بوټی لري هغه ډیر په ګڼ شکل باندې نه وي، ډیر تیت بوټی دي، ډیر لری یو بل نه دي، او خلک د دې په خاطر سه ارزانه یا آسانه منبع د انرژي لاسته راوړي دي. دا ونې دغه بوټي قطه کې هلته ونې نه دي، اکثرا بوټي دي. دا باید خلک له دې نه مخنیوي وکړي. د اوبو استفاده یې اشاره ورته وکړه، دا ډېر اساسي ټکی ده. ما مخکې اشاره ورته وکړه چې د اوبو د استفادې لپاره باید ملي پروګرام تر لاس لاندې ونیول سي. دا که اوبه د نلکې نه استفاده یا د کور دننه استفاده یا په باغ کې دي بیاری لپاره استفاده کوي یا په مجموع کې هر ډول استفاده دی، اوبه باید په افغانستان کې خلک باید داسې پاملرنه ورته وکړي لکه خلک سي تیل مصرفوي. یعنی اوبه دومره له تیلو نه هم حیاتي منبع ده د ژوند لپاره، د انسانانو لپاره. ډیر خوشاله سوم چې د توخي سب آواز مې وروسته له ډیر وخت نه واورید. رښتیا درته وایم چې خفه سوم د تو لیدلې مې نه ده، آواز را باندې خوږ لګیږي. توخي سب اشاره وکړه څه شوي دي د اقلیم د بدلون لپاره او څه باید وشي. اگر سوال موجوده ادارې ته متوجه ده، زه د موجوده ادارې په نمایندګي خبرې نسم کولی، خو تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم په تیر نظام کې شیبر صاحب که یو دوه دقیقه ماته اضافي وخت
راکړه،
اقلیم د بدلون لپاره په نړیواله کچه باندې یو 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 یا د ملګرو ملتو یو کنوانسیون رامنځته کړی دی، هغه ته د اقلیم د بدلون کنوانسیون وایي، یا یونایټیډ نیشنز کلایمیټ چینج فریم ورک کنوانسیون ورته وایي. افغانستان په لومړي قدم کې وتوانېده چې د دې کنوانسیون عضویت ترلاسه کړي. دا څه معنا چې افغانستان په رسمي شکل په دې کنوانسیون کې خپل نظریات، خپل مشکلات او خپل ستونزې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي او د هغوی د مرستې د جلبولو په خاطر باندې له دې پلیټ فارم نه استفاده وکړي او ډېر فعال عضویت یې پکې درلود. په دې کې دغه نه وروسته د افغانستان لپاره د اقلیم د بدلون لپاره د سازګاري ملي پروګرام تر لاس لاندې ونیو. سما مخکې اشاره هغه ته وکړه، نه غواړم چې بیا هغه مسله تکرار کړم. د دې سره په خوا کې چې ډېره مهمه ده، د کنوانسیون وکړه سول سي د اقلیم سره د مبارزې لپاره دوه مالی میکانیزمونه تر لاس لاندې ونیسي او رامنځته کړي. یو ته د چاپیریالي تسهیلاتو جهاني صندوق وایي یا ګلوبل انوایرمنټل فسیلیټیز ورته وایي. نسی پرې کې د اقلیم د بدلون لپاره کافی پیسې شتون لري او پرې کې د کنوانسیون هر عضو هیواد مشخصه ونډه لري چې هر کال باید هغه پیسې ترلاسه کړي. چې تیر نظام هر کال خپل ونډه ترلاسه کوله په مربوطه سکتورو کې به د پانګونه کوله او هیوادوالو سره به کومک کوو. نوی خبر په دې کې د بل رامنځته سوله چې د اقلیم د بدلون لپاره یو زرغون صندوق رامنځته شو. په دې زرغون صندوق کې ټولو پرمختللو هیوادونو هغه هیوادونه چې قوي اقتصاد لري تعهد وکړ چې هر کال به دوی سل بلیونه یعنی سل میلیارد ډالر په دې صندوق کې اچوي او هغه هیوادونه چې د اقلیم د بدلون له منفي اغیزو نه متاثره کیږي هغه هیوادونه باید د دې پیسو نه استفاده وکړي. دا پیسې شتون لري، افغانستان دې ته باید لاسرسی پیدا کړي او دې پیسو نه د ډېرې غټې پیسې دي. که چیرې موږ یو ملي برنامه په ښه شکل ترتیب او تنظیم کوو او دې صندوق ته وړاندې کوو او یوونه کافی پیسې لاسته راوړای سو زموږ هیوادوالو ډېرې ستونزې پکې حل کېدای شي. ولې دا ټول مسائل د په دې پورې تړاو لري چې موجوده نظام باید په خپلو پالیسیانو کې تغییر راولي، خپل کړنو کې باید تغییر راولي، باید ځان له نړیوالې ټولنې سره سیال کی، باید دې مرحله ته ځان ورسوي چې نړیوال د موجوده ادارې خبرو ته غوږ ونیسي. تر کومه ځایه پورې چې زه معلومات لرم په تیرو څلورو کلو کې د افغانستان د موجوده نظام هیڅ هیئت په دې نړیوالو غونډو کې شرکت نه ده کړی. دلیل یې دا ده چې دا نظام څوک په رسمیت نه پیژني. ستونزه اوس د ستونزې اصلي ټکی دا ده چې که چیرې موږ په خپلو پالیسیو کې تغییر را نه ولو موجوده نظام نړیوال په رسمیت ونه پیژني. دغه امکانات چې اوس شتون لري د اقلیم د بدلون لپاره د مبارزې په خاطر باندې دینه استفاده نشي کولای. په نتیجه کې شاید په دولتي اداراتو یا مسولینو باندې هیڅ اثر ونه لري د اقلیم بدلون، ولې دا زموږ عام خلک عام ولس ده چې متاثر کیږي متضرر کیږي، هر کال قرباني ورکوي، هم مالی قرباني ورکوي هم ځاني قرباني ورکوي. نو دا ډیره مهمه مسله ده چې باید موجوده نظام دې ته پاملرنه وکړي. بیا وروسته لږه نه موږ وګورو چې اوس په افغانستان لپاره کوم مسلې لومړیتوب لري، چې بیا دغه میکانیزم باندې کوو یو بل لپاره بودیجه ترلاسه کوو. یو بل مسله څه مخکې زموږ هیوادوالو ویل چې د اقلیم بدلون رامنځته کیږي دا د الله پاک په لاس کې ده. دا بې له شکه سره د ټول مسل د ټول شیان د خدای پاک په لاس کې دي، ولې الله پاک انسانان یا ټول مخلوقات پیدا کړي دي، خصوصا انسان منځ د اشرف د مخلوقاتو پیدا کړي او د اختیار ورکړي سلدي نړۍ نه یا لدی نورو مخلوقاتو نه په کوم شکل په څه شکل استفاده وکړي. دا د انسانانو د منفی کړنو پایله ده چې موږ د اقلیم د بدلون په منفی اثراتو په شکل باندې ګورو. موږ د دې مکلفیت لرو، په دینی نگاهه د دې مکلف یو، په دې باندې مکلف یو چې خپلې کړنې د دینی اصولو سره او لکومو هغه نړیوال نورمونه سي دي و سره برابر کو، تر څو موږ چاپیریال تخریب نکو او تر څو وکړای شو چې موږ خ او مناسب چاپیریال هم د خپل ځان لپاره ولرو او هم د آینده نسلونو لپاره ولرو.
مننه مدقیق صاحب. د خانوی یونانیانو به خبره کوله وای هر منفی شی مثبت اړخ لري او هر مثبت منفی اړخ هم لري. د امرخیل صاحب سره مو رابطه قطع شوې ده، نو په دې برخه کې مدقیق صاحب له تاسو نه کا واورو. د چاپیریال خو دغه مشکلات را پیدا کړی دي، یو مثبت اړخ ته تاسو اشاره وکړه چې کېدای شي چې څوک هغه وکړي ل نړیوالو نه مرسته ترلاسه کړي د اقلیم د بدلون له خاطره. بل اړخ ته همدغه موضوع بیا هم افغانستان د دې لپاره چې په لسو متضرر هیوادونو کې ګڼل کېدای شي افغانستان نشي کولای چې ل نړیوالو نور مرسته هم ترلاسه کړي. مثلا حتی په سیمه کې له جنو هیوادونو چې صنعت ته واده ورکړي لکه چین لکه هند، د دوی اثرات هم شاید په افغانستان باندې وي د اقلیم په بدلون کې. مدقیق صاحب
بالکل شبر صاحب، دا تاسو کوم خبره کوم توضیحات درلودل زه کاملا نو سره موافق یم. ولی یو مسله ده په افغانستان کې اوس کوم مرستې سه راځي یا مرستې سه صورت نیسي، دا بشری مرستې دي. د بشری مرستو په چوکاټ کې تاسو نسی کولای سي د اقلیم د بدلون په پاس کې په وګد محل کې تاسو کارونه وکي چې هغه په وګد محل کې زموږ د هوادوالو په ګټه تمام شي. بشری مرستې ډېر لکه د مثال په شکل کله چې سیل راوځي نو دغه مؤسسات لاس په کار کیږي او خلکو سره کومکونه کوي، چاته خیمه ورکوي، چاته کمبل ورکوي، چاته خوراکي مواد ورکوي، یا د یو هفته دوه هفته لپاره. ولې د اقلیم د بدلون د مبارزې لپاره تاسو مجبور یاي چې انکشافي پروګرامونه ترلاسه ونیسي. افغانستان لپاره انکشافي کومکونه اوس په دې نظام کې تر کومه ځای سي معلومات لرم څوک نه کوي، نړیواله ټولنه نه کوي. اوس خبره د تاسو سوال په دې کې اوسه هیوادونه په مجموع کې تا دا هیوادونه سي نمونه تا وخت لکه چین او هندستان، دا دوه ډیر غټ هیوادونه دي چې د نړیوال اقلیم بدلون کې دوی ډیر عمده سهم او عمده برخه ونډه لري. دوی هغه هیوادونه دي چې په صنعت کې دوی هغه غازات چې د اقلیم د بدلون باعث ګرځي دوی تولیدي، دوی د ته انتشار ورکوي. ولې په عین وخت کې دا ملکونه په پرمختللو هیوادو په کټګوري کې هم نه دي شامل. دوی خپل لدغه اقلیمی بدلون مالی میکانیزمونه سیدی دوی هر کال په سلهاو میلیونه ډالر دوی کومکونه ترلاسه کوي. ولې بیا هم د دې لپاره چې موږ بل چاره نه لرو، ښه خبره دا ده چې موږ په دې باس کې شاید د استاد خبرونه حوصله دومره نه وي په نړیواله کچه باندې د کاربن ټریډ په نامه باندې یو باس شتون لري، یو میکانیزم وجود لري چې د کاربن تجارت په ورتوایي. هغه یو ودونه چې هغه د کاربن دای اکساید د انتشاراتو کچه ډیره لوړه وي او هغه د خپل کچا نشي راټیټولای د دې لپاره چې صنعت لري په فابریکې لري دوی هغه ملکونه لکه افغانستان یا سي پرمختللي نه دي چې د دې ونده ډیره زیاته نه ده او دوی کوي چې تر کچې پورې کاربن دای اکساید انتشارات ولري مګم نيسي کوي صنعت نه لري توانایی نه لري دغه صنعتي ملکونه د دوی ونده په پیسو له دوی نه اخلي په پیسو باندې اخلي په مقابل کې د ملکو ته پیسې ورکي ناغدي سي ترسو کړای سي سره خپل خلکو سره مرسته وکي خو دا ټول بیا په دې پر ارتباط لري سي موږ د نظام ډیپلوماسي په څه شکل باندې
بله
ملکونه موږ سره حاضر دي سي د کاربن شید وکي یا ونه کی او بل برخه دا د سي د کاربن قیمت څومره د نړیوال مارکیټ کې ایا دا په دې ارزي چې موږ خپل ونده په دې پیسو باندې په دې ملکو خرڅ کوو او یادا دا چې موږ خپل ونده دوی ته ورکو او ډیره کم پیسې لاس ته راوړو دا یو اقتصادي بحث ده به کدی سي ګوینده کې
معنی نه مدخل صاحب د عمر خیل صاحب سره مو بیرته رابطه ټینګه شو عمر خیل صاحب دغه سیلونو موضوع ته کډ خبرونه پر ورسوي کې راشم د سیل له اوبو بازګران مثبت استفاده کولای شي یا مثلا هغه کوم خړه چې لسیله پاتې وي لدی بیا ورسته په زراعت کې استفاده ممکن ده
او شبر سره څنګه چې د سیمه نباتات دوه یا درې ډول نباتات دي او کلن نباتات معمولا او څو کلن نباتات او کلن دوه کلن او څو کلن هغه نباتات چې یو کلن دي متاسفانه د دې استفاده به درست نه وي ولې اکثرا هغه منفي تاثیر لري اما هغه نباتات چې څو کلن دي لکه ونو ته ولې نه په ډیره خاطر چې استفاده کوي شو ولې په دې چې داله غرونه او سندونه غذایی مواد کافی اندازه ځان سره لري او راکوي چې موږ د باغول لپاره دې استفاده وکړو چې نه پایله به ډیره شي اما هغه یو کلن نباتات لکه دغه نم او کچالو دا باشن چې یو کال غواري غوډه باید استفاده ونی شي ولې چې معمولا د سپیشي کې غذایی مواد او اندوالې یا چچیږي زیاتیږي معمولا هغه باندې منفي اثرات کوي نو په ټوله کې ویلای شم چې څو کلن نباتات یا دی ونه لپاره هیڅ مشکل نه لري او مثبت پایله لري اما د یو کلن بوټو لپاره باید استفاده نه
کوي عمر خیل صاحب یو بل پښتنه مخکې دا اوریدونکو هم د ته اشاره وکړل چې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده ایا د سیم امکانات شته چې د سیل د اوبو چې مقدار هم زیات دی لدی په دې ډول استفاده وشي چې د ځکه تر تل لاندې اوبو سطح ورسره لوړ شي
بالکل دا ډیر یو ښه کار دی یعنی مثلا موږ چې جمهور جوایسو په ډیر سیمې د افغانستان ډیر ښه د سیم امکانات لري چې موږ چې جمهور جوړ کو او د سیل وبونه استفاده وکول نه دا ډیره ښه خبر ده په پاس جای کم دا اوس خلکو په خپل لګښت باندې دا کارونه شروع کړی دي متأسفانه بازي پازند چې هیڅ دي هغه تخنیکی نیوی اما که حکومت په دې کې اقدام وکړي دا ډیر ښه ده د سیل وب ډیر پر ارزښت او بږي او که دې کنټرول شي هم د زمینی یا د وبولاندی وب تخنیکی کیږي او همدار اس موږ کولای شو دې په ضرورت کې استفاده وکړو دا ډیر ښه کار ده چې تل چې په دې باندې کار وسی
دا چک ډیمونه سي جوړي نو دا خو بیا د سیلو بخو ډیره خړل لري ممکن نه ده چې دا چک ډمونه ډیر زر ډاکي
خو بیا که چک ډمونه ډاک هم کی یعنی که تخنیکی مطالعه درسته وشي معلومدار چې چک ډمونه کله کله ډکیږي هم اما په ټوله کې کوو یو نو هغه معاشرت به دې د نسبت دې ته چې هغه اضافه کار پیدا شي نو په هر صورت باید چې چک ډمونه جوړ شي هغه مناسب ځای کې البته نو کیدای شي چې څو کاله متوالی دغه استفاده وکړو نو یعنی په ټوله کې موږ ویلای شو چې چک ډمونه یو مثبت پایله لري د سیل د کنټرول لپاره او هم همدار اس موږ کولای شو بوټو ته استفاده وکړو
مننه عمر خیل صاحب د خبرونې پورسیو کې که مدقیق صاحب لتا سونه واورو د په د اوسنی وضعیت کې د افغانستان د اقلیم د بدلون د مخنیوي له خاطره څومره هیله او امیدونه لري یعنی خلک که یو څه لاس په کار شي عامه پوهاوی زیات شي امید شته چې یو څه پرمختګ په دې برخه کې وشي
شیبر صاحب امید خو داسې یو شی ده چې انسانان باید همیش ځان سره ولري په ډیرو بدو شرایطو کې موږ باید نا امید نه اوسو ولې هیله او توقع باید کم کړو کومه هیله یا توقعات چې موږ له موجوده نظام نه لرو هغه ته باید موږ سترګې په لاره کې نو زه په لاند محل کې د دې ستونزې د حل کومه طریقه یا کومه نښانه نه ګورم ولې د دې سره په څنګ کې باید خلک لاس په کار شي کوم موضوعات په مجموع کې موږ تاسو نن بحث پیو کړ، هغه داده سي دی وو په استفاده کې باید اسراف نه کو، خصوصا دغه د سولار د شمسی سي ورتوي، د شمسی په واسطه ورته پمپونه اوس ډیر زیات ریوارد سي دی په افغانستان کې. د دې استفاده باید منظمه کو، کله چې موږ اړتیا لرو باید استفاده کړو.
مانه نه مدخخ صاحب نور وخت اجازه نه راکوي چې تاسو او د عمر خیل صاحب دغه غټوري خبري له نور اوریدونکو سره هم شریک کو. نو له تاسو دواړو ډیره مننه، له اوریدونکو هم منندویم چې په دې خبرونه کې برخه را سره واخسته. زحمت شبر اجازه اخلم.
تاسو نه مننه.
سلامت. آزادي رادیو.